سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د خبرونه درته زه فرشته سها کړاندې کوم. په سر کې خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانې ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اجانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی وو. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ایم مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل پر تورخم یوازې د کسانو مخنیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سلطنه چې جالی میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ خلاص دی چې اصلي اسناد لري. یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لاریو ډرایوران په ځانګړو کاغذ زونو تګراته کول شي او هیڅ بندیز پر نشته. د پاکستان صدر اعظم وی پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړی دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغمل وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړې ده چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه او وی ویل د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال د اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی وو، له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 10 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 10 په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو. هغه پرون د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د دې د خلاصېدو غوښتنه رد کړې. د حقدار مدافع وکیل صالح افه فردا ته ویل د دې محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که دا غوښتنه هم راشي نو ایران ته د حقدار د بیرته لیږلو امکان ښایي زیات شي. حقدار تیره میاشت فردا راډیو ته ویلي وو چې دی په استانبول کې په کډوالو پسې د پولیسو د چاپو پر مهال نیول شوی دی. حقدار د 2009 کال د لانجمنو انتخاباتو وروسته هغه مهال له ایرانه ووته چې د ده او ګڼ شمېر نورو لیکوالانو او ژباړونکو نومونه د پراخو مظاهرو د پارونکو کسانو په لیست کې وو چې ښایي د استخباراتو وزارت چمتو کړي وو. د شمالي امریکا د هوایي دفاع پوځي مرکز پرون وویل چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداری ورکړی چې 2 روسي او 2 چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې د جولای په 24مه کشف او وموندلې. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نوې ننوتې. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت ساري. په پام کې ده چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحلو ته ولاړ شي. د روسیې ریا نوستي اجانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي، یو د غزمی او یو د تیلو لیکتونکي کشتۍ به له روانې شنبې څخه د جولای تر 1 پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري. اوکران وای د هیواد په څ باندې وو سیمو کې د روسیې له 8 غول شوی بی پیلوټ الوتکو څخه 15 وشتلې او شنډې کړې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اودیسی، خرسون، میکلایوف، اکیف، سومی، جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوي او لمای ځوړل شوي دي. بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونه د رومانیا له پولې تر وختو وروسته ورک دي. د ناټو غړی رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبي پولې ته نږدې د تولیسیا او لسوالۍ خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی. په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداری خپروي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورا سره بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکو ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تیر دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي.
د رای هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لري کل چې بدبختانه په غوښتي یو ځهم ومه چې مخفله په تیر ګانو کې وظیفه درلودله او د دې راتګ سره مخفله ورځنۍ ژوند هم سره ګډوډ شول.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی او خلک لاله روزایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل ساتيري لپاره راځو. ځسی وخت وخت راځو ډیر کومه مرغانسته ډیر ملایان ترځي د لری لری زو سره ځي د ولایت په پیر د کندهار سره.
په دې مجله کې نور راپورونه د افغانستان او نړۍ په اړه د تلرو را سره پات شي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګټه راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې کابو تیا سلنه افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمایزو چارواکو سره هیڅ اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او فعالان هم وایي چې په افغانستان کې له دوی ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقونه اخیستل شوي او د ټولنې دغه مهمه برخه په مطلقه توګه له پامه غورځول شوې ده. پاتې حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 3 ولایتونو کې د 1000 یا ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی په کې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ تعامل وړي کې نلری او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی 40% خزو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ایزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی خزو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اعتقاب د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پریکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او IOM دا ګډ راپور ښیي چې د 80% خزو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د خزو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوې دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمينه برابر شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د خزو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د خزو پر فعال ونډې ټینګار کړی. یو شمیر افغان میرمنې او مدني فعالان بیا وایي په کراتو د خپل ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یو فعال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبل نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هم اسلامي حق ترې اخیستل شوی، هم بشري حق ترې اخیستل شوی ده او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورا سره بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیری کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشري حقوقو مشر محب طیب د 4 شنبې پورې ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې چې د خوځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی دی و کړه راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ د غشان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان خوځو د بشري حقوقو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د خزو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوځي وحدت بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل،
د افغانستان خزي له ټولو سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقو څخه محرومي ووسی، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کیږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلامیه په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنې ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخبر زیاتېدو دي. د یوناما او آی یو ایم په تازه ګټ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت نا وخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګنلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سر خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګون کوي دی.
کدا چیرته د معلوماتو په حساب باندې وی زه فکر کوم چې دا غستونځه کنن راس په دې راپور کې راخستل شوې ده. د کالونه کې چې دا غستونځه متاسفانه زموږ تاسو میرمنې په افغانستان کې لري، که څه هم مخکې وختونو کې مخکې دغه نشته فیلی وقمنۍ راشي وکړه میرمنو ځنې خپل کارونه کولای شوي چې خپل مختبوزي، خو په هغه وخت کې هم هغه څومره زمينه چې ضروری و چې باید ورته برابر شي میرمنو ته نه ورته برابر شي. دا چې نن راس دا پروپور کې راغلی دی دا یو نوې خبره نه ده، دا یو څه دی چې موږ تاسو افغانان اور باندې پوهیږو د خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دی.
یو نامه پروپور کې مراکشي وی څلور شپې ته فیصد خزو ویلي چې یوازې لکور د وټلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي. ل سیمایزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که خزه د ځان استازیتوب ونکړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وي تکاو کړی، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نکړي؟
ډیر زیات ګوره دغه راپور کې چې دوی هتیا سلنه کوي زه فکر کوم دینه کېدای شي چې زیاتره وي. دا بلا شکه چې میرمنې نا امیده کوي، څه وخت چې میرمن غواړي چې خپل کار مختبوزي یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په غې باندې ورواچوي یا خپل غواړي چې یو مستحقه یا مستقله میرمنه واوسیږي چې خپل کارونه په خپله مختبوزي وځي، دغه میرمنو ته ډیره زیاته عصبي تکلیفونه هم ورته پیښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یو میرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بچه باندې مجبور دي چې په نرینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کار نه زما مختبوزي د خاطر په خپله نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې میرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مختبوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به میرمنې زیاتره مخامخ کېږي او د دې د څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دغه
مالات کې ضعیف ځان احساس کوي. د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وزنډیږي؟
صفر کوم چې دلته آسان پر رسمیت پیژندنې پاک روانې دغه رقم را پرونه هیڅ اغیز ډیر زیات نه په لریدو خاطر باندې چې کچیرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی پر رسمیت باندې وپیژنده ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټول خبره د سیاسي وضعیت د هغې هیوادونو پاک روانې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپل ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بلا شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم سپاره کوي د هغه په ټکو باندې څه وخت چې په رسمیت پیژندنې په اړه باندې خبرې کیږي، خو اغیز زه فکر کوم چې د دوه خاطر زیاتره وخت نه لري چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېر غټې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې په اړه باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کولو چیغې به یې وهلې او نارې به یې وهلې چې ګوریا زموږ حق حقوق به طرف کیږي که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوږونه نیسئ. خو نړیواله ټولنې نه راپورونو ته په هغې وخت کې توجه ورکړله، نه مېرمنو غږ ته توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپله پلان درلودله نو دوی هغه باندې ابتکا وکړله.
د ښځو د چارو فعال ډیوه پتنګ وه چې د یونما په وروستي راپور سره وغږېدله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتاست. د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکو دا کوي چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکو او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند لا ازادي رادیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم پر دې موضوع نیوکه کړې او ویلي دي باید وړ کسان و ګمارل شي، نه دا چې وړ سان لری کړل شي او خپل یې زایناستی شي. نور حال د ابدیس پوکمې په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخوانی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکي بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای نوي کسان ګمارلي دي.
په گذشته 3 سال
د درې کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان لمخې چې د ټولو خزینه کارکونکو معاش 15000 افغانۍ ده، موږ زنګ واه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو کنه. موږ ته ویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې لدندو ګوښه شوی یاست او تاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
هات با امارات سهیم بوده او بیای به جای ما مقرر شود.
د یاد دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نخ پرې دو په شرط لازادي رادیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاری طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لری کړي او پر ځای خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. د غلدان د ګوخه کول او نوې ګمارنې په پوزي برخو کې هم د پام وړ تر سره شوی. یو پخوانی امنیتي کارکونکي چې نه یو وختل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا حکومتداري کې کاري تجربه تقریبا 15 کال 15 کال کاري تجربه درلوده، ډېری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په کې یو زهم ومه چې مخبل په دې ارګانو کې وظیفه درلوده او د دې درو تاک سره مخبل لغه ورځنه ژوند هم سره ګډ وډ شول او د ځای باندې داس کسان راغلل چې حداقل نوې ټکنالوژي یا د 2021 یا د 2022 پیړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلد بلاتیا نه درلودله.
لدی ګوخه کې د لوسربېره په تیر حکومت کې یو شمیر پوځي او امنیتي منسوبین د امنیتي ګواښونو لامل له هواده وتلو تاړ شوی چې ډېرې گاونډیو هوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبه په ورځ ملي کار کانفرنس کې خپل وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
دوی په کوتاه مشکلات کې ګرځي، دا یو تاسې توازرتیا ده، ځکه چې جناب علي قدر امیر میسي حفظه الله کله عمومي عفا اعلان کړه. افغانان ډېر وځورېدل، موږ یې باید نور په جنګو وانړوي، موږ ډېر بچ کړو. غرض مې دغه دی، دوی مې د خونړۍ نه د جنګو نه راوګرځول، د کار دپاره هم باید د تحمل مختص سره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لري شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکی ته اشاره وکړي، وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوې دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندي کړي، او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولای، چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو وس په ټول افغانستان کې څلوروي سات اوریدل شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف افغانستان ته په اشاره وایي چې د دې گاونډي هیواد له خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد تحریک طالبان پاکستان حمله د منلو وړ نه دي. ښاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل. د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د رواني جولای په 14 د خیبر پختونخوا په بنو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پاوز په یو مرکز ډلهیز حمله وکړه چې لامل یې اته پاکستانی پوځیان ووژل سو. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی حمله چې د پوینا د ګاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. خاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دي. شریف وویل پاکستان په تیرو 30 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د پوینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي.
لیکن آج اس کے نتیجے میں ہمیں یہ
اوس چې موږ ته په بدل کې څه راکول کیږي، هغه ټي ټي پی دوله هغه ځای بے ګناه پاکستانی وګړي په نخه کوي، نامنی جوړوي او اقتصاد تباه کوي. خدا هر څه د نه منلو وړ دي. پاکستان د خپل خلکو د ساتنې لپاره هر ډول حالاتو ته تیار دی، خو موږ غواړو چې دا هر څه د خبرو لارې حل شي.
مګر هم چاته هم چې معاملہ باتچیت سے طے ہو جائے.
دا پتا سل کې د چی پورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې حملې زیاتې شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پورستیو درې میاشتو کې په پاکستان کې 270 ترهګریزي پیښې او عملیات شوې، چې لامل یې لکتر لګ 370 کسان وژل شوې چې 306 درشي ملکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان تازه برید چې د رواني جولای په 15 د خیبر پختونخوا د بنو په یو پوځي مرکز وشو، پکې د اته پوځیانو د وژلو پخلی شوې. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګلبادر ډلې منلې، هغه چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه ډول تورونه رد کړي او د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د شهباز شریف د روسي او ترګندونو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو پښتنه دا چې پاکستان ولی په دې هیواد کې د هر ډول نام نه ریښه په افغانستان پورې تړي. د سیاسي او امنیتي چارو پو اسحاق اتمر،
پاکستانیان دا غواړي چې دغه تهمتونه په افغانانو باندې ولګوي او د دې په وسیله باندې دوی ځان ته د مداخلې مجاوز ورکړي. که تاسو خپله پاکستان کې وګورئ، تر اوسه پورې لکه چې ویل کېږي 35,000 مدرسې په پاکستان کې فعالې دي او دغه مدرسې ټول افراطیت خوري.
پاکستان تل تور پوری کوي چې د هیواد په ضد وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او د هیواد خاوره به د هیچا پر ضد استعمال نشي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه ناسته کې ټي ټي پي وسلواله ډله د پاکستان لپاره سره کرخه بللې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه د پاکستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم اندېښمن کړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو حکومت به د دغه ډلې پر خلاف اقدامات ترسره کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو ژوبن جوړ کړی دی. نوموړي په دې ژوبن کې لزګونه ډوله مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته ګڼ شمیر کسان ورځي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان ولایت کې داسې یو ژوبن جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډون په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبان 15 کلن سیپولا جوړ کړی دی. سیپولا وای دغه ژوبان شاوخوا ته کال وړاندې پر 15 مځکه باندې د 3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ کړی. شاوخوا 150 ډوله مرغان پکې کېسته. نو موري واي اکثره د مرغانې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دا غوښ چې موږ سره وسکو ماکو کې حکومت کو ماکو کې بیا موږ چې لا وس مقصد غو نه ایوانانه د غو نه نور کولای شي خو سه اکثره زړه دې سره وړان سم نه دي چې ځایم زله دغه دی دوه وس مام نه رسیږي.
نو موري واي د دې جوبان لیدوته د اورزګان د وسیدونکو ترڅنګ د گاونډي ولایتونو هم ګڼ شمیر خلک راځي. د اورزګان وسیدونکو د شاغل سیپولا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید دغه کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دې په خبره چې نو موري د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوی د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې جوبان ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلي. دی وايي مرغان او وحشي ژوي خوشي ژینو ځکه لري ځای څخه ورته راغلي.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغان او د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر خوښ دي دغه شان د زمریانو کوترې او شترمرغو د نورې قنات چې دي زما ډېر خوښي خاص دي د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکو دي چې جوبان تراغلی دي. وای د جوبان په جوړیدو سره زیات خوشاله یم او زیات وخت د خپل کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره د جوبان ترازم.
موږ د خپل ساتيري لپاره راځو. زه یو وخت وخرا سول ډیر کومه مرغانسته ډیر ملایان تر دې لري لري زو سره دي دغه ولایت پر د کندهار سره چې بل ورځ کندهار خلک راغلي او د خارج د امریکا خلک راغلي واغې د لري راوسته پلنداري او کې وګرځیده.
بلخوا د اورزګان ولایت یو شمیر پرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول جوبان جوړول د دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي. پرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وویل
مثلا ګرد ورځ د خپل لغه خواري او د مزیک کار کې خداغه په پیسو سره تر څنګ بیرته د میلې ځایونه جوړي نه یوازې دا چې د سکون تر لاسه کیه مثلا د دلته آرام فکر لري هغه څوک چې تر ازي د میلې پیسې مثلا تاسو تر غلی نور ملمانه راغلي دي دا غوي د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلچر ریاست مسولین هم د سیپولاد د اقدام هر کلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پوری ورسره همکاري وکړي په ورزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست پر اتلونکو چې شیبو کې به درته ازادي او وريدونکو خبرونه وړاندې شي خو اول کې لنډ خبرونه پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړی دي په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغه ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوختو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر اداري باختر اجانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی وو خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ایم رستیال مشر یاسر خان نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو خو هغه څه یې چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي شابه شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداري ورکړې وو چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حملې د زغملو وړ نه دي ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپل وګړو خوندي کولو ته چمتو دی خو غواړي دا ستونزه له سولې زلارې حل کړي ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی و له دې وخت سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي حقدار چې چاپ شوی کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي د روان کال د جون په 14 په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کم ته واستول شو هغه پرون د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویل چې محکمه په موقتی ډول د خلاصېدو غوښتنه رد کړې ده د شمالي امریکا د هوایی د فاپاوزی مرکز پرون ول چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون ورسته له هغه خبرداري ورکړي چې دوه روسی او دوه چینایي جیټالو تکي د الاسکا هوایی قلمرو ته نږدې ولیدل شوې د مرکز په یو بیان کې ول چې دا الوتکې د جولای په 14مه کشف او وموندلې په بیان کې راغلي دي چې د الوتکو ته د یو غوښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضائي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایی حریم ته نه ویننوته خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول کاتساری په پام کې لچې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمېنې هوانا سواحل ته ولاړ شي د روسیې ریانوستي اجانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي یو د غزمی او یو د تیلو لیکدونکو کشتۍ بالا را روان شنبې څخه د جولای تر 13 پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي مانوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو لمشر سره وګوري د پاریس د اولمپیک په سګنه یو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلون کې افغان خويندې یولدوس هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري یولدوس هاشمی ازادي رادیو ته یو ځانګړی مرکه کې ویل دا غواړي په سګنی اولمپیک کې د 40 میلیون افغانو خزونه نمائندګي وکړي
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل بیل مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي زینو کسانو راته بیا په خپل سیمو کې د خزو د ناوړه ژوند کیسې کړې دي څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي لکبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم خندونه پیښ شول دا چې نن سبا نړۍ څومره له انټرنیټ او ټکنالوژي سره تړلې او په دې برخه کې پرچاوي پر ژوند څومره ناوړه اغیز کوي په دې اړه د ټکنالوژي له متخصص سره غږېدلی د خبرونه په روسي برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم ماهروي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو، تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړي. زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو يم. نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی، الان دوی درې ورځې کې د ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتس اپ مصرف نسم پر کولای، کور بچان هر سره پسې دي. نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښ سره مخامخ کیږم، وینم زړه مې درد کوي، خو څه نسم کولای، لاسرسی مې یوې خواته نه کیږي. نو زه د یو شی پوره څلوېش کلن پنځه څلوېش کلن انقلاب سره تجربې ما حاصل کړې دي، او د جهان د پاره، د پواید د پاره، د انسانیت د شو اړیکو او د شو تجارتي هر شنیکو انساني اخلاقو د پاره یو ډیر شم مبارزه شروع کړې ده. نو ځکه چې افغانان ډیر کوشت کور کړی د ولسته، او دغه کمی ډلې چې پرموست تپل کیږي، دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي. ځکه چې احمد ولارسي محمود راشي، محمود ولارسي احمد راشي، نو په دې کې اوس د ولسته د پایټکه کښېږ دی. نظمر یو نه خواله ده، نه یو د شوده ده، نه یو د انسانيت، نه یو د اخلاق ده. څوک رالی هغه پسل کاله مړیږي، نه چې مور شي او مور سوی لانی خواهشات یې اوږده شي چې هغه خواهشات پر کوي، بیا بل حکومت راشي. نو ولس د دې څلوېښت کالو څخه کړېدلی پاتې دی.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجع نیم اړیکه نیولې سره ازادي رادیو ته زما دا پیغام چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي یو، دا ته نه میاشت کېږي موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وشي. مرجع ولسوالی سم اړیکه نیولې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړ او روغ بیاس، زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی. که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړه کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو، طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح، دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل کل ولاړل شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي، زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای. او د شیخ صاحب چې غوښتې وای چې مشتدی د شنزو یا د نجونو مکتب ایلاسی او دوی دی پهنتونونو ته پروشول سی.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. څنګه اس په خیر اس جوړ اس؟ موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په شپین بولدک دلته دروازه باندې ډیر تکلیفونه دي. خلک بیروزګار دي، کله چې مونږ خواته دي، کله بارډر وخت دي، بیخي ډیر بیروزګار دي. دا وټو مچانو چې اوړي وراوړي لپاره مشکل دي، دلې خواریم ډیر ولاړ دي. ولسپین بولدک منډیان ته چې کوم مال راځي، اول خو کړه چې لار باندې افغانستان ترانزیت پر هغه لار باندې نه راځي. د افغانستان ترانزیت چې هغه ته پر ایران پر بندر عباس پر دا باندې راځي، بیا افغانستان ته پر نیمروز پر ایرات وو د پارا پر مرز باندې راځي. نو بارډر ته چې کوم مالونه راځي، د بارډر منډیان ګرځي لوډ فل د مالو ولاړ دي، ګراکان راځي، دروازه بند ده، د دروازې چې بند د سر د خلاصولو ګراکان د خواسه نه رځي، د پاکستان د خواسه نه، د افغانستان د خواسه د خواريسته. خلک د ډیر بد بیروزګاری سره مخامخ دي. مسله د خیر پیش کړه، زموږ اواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د یو مکتب استاد یم، او د لس کسو مکتب یوازې خپل پر سر باندې اداره کوم، او په دې خاطر چې د نه استادان د شتون د وسیخه چې استادان نه پیدا کېږي،
آیا کس شاگردان دارم نرغا درونی وی کس پدی که شلدنی دویشتنی انجونی دی حالا تکتی من برای چوچا درونی وی کسی که دیر طور اداره پغار دارم پدی خاطر چی شاگردان هستم داد ما پجون که ترگرد و جیر سخت شبا او جیر یو نادیر سحنه ده زکر پدی بانی چی دیر طولو تا هر چه جوړول هر څه هما کول ام د استاد دند سره رسول ام نسن نور دند سره پک رسول دا تجربه خبره ما ده پر رسول
السلام علیکم استخان حلوا کې ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر د پستانګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي دا زموږ غوښتنې مسلمانو پورې ورسېږي ورورم ډېر به سره د ژوند سره د ضروره دی د خلکو سره لمبرونه دغه دي د خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي خو یوه خبره مو د ضرورت دي یو ساعت مو سره ضرور نه وي چې یوه لار کار هم نشي کولی موږ دغه غواړو وروره چې دا زموږ په ساحه کې دغه دی بیسنګ نمایندګي چې دا وکړه شبکی دی دغانو که پر جوان را سید که کار بکی برو را گر سرا کار نسی که ولی دیر مجورن سر دا ضرور دی
سلام علیکم دا زدی را دیو طول انکران دی سلام را همی کهیل احترامات کبول که از ما دا حیل دا علمان دولایت ندالی و لسوالی برگل بازار دا افغان بیسیم یو خدا منظر سوی دا برگل بازار سر نو دیر وقت که جدا منظر سوی دا او دلته نه راوړ کیږي او دلته انټرنیټونه ډیر کمزوري دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کډمنو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ ما عمر صاحب میمنون دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډیر ظلم کیږي. ډیر پدا ستوګه مثلا د شیزته د غلام پستر ګوري دا هر څه خلک چې دی هیڅ حقوق نه دی ورکوړي شیزته شیزته ډیر داسې د غلام پستر ګوري او هیڅ حقوق هم نه دی ورکوړي شیزته نو په دې اړه مې ماسیانی وغوښتل چې ځاګ مې د پورته کړو یا ازادي راډیو ته چې مال د زما ځاګ واستوي ته ځای دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د پدشتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څخه ګوښی دلته د ښځو سره ډیر زیاتې کیږي ډیر ظلم ورسره کیږي حکومت نسته قانون نسته څوک نسته چې غږ یې واوري د ښځو سره هر رقم زړه غواړي هغه ورسره کوي ظلم ورسره کوي ډوډۍ نه ورکوي هر څه ورسره کوي خو دلته حکومت نسته څوک یې غږ نه اوري که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسې حکومت یې هم ناره نه اوري ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورځه وه د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره نو د پیسو دپاره دلته ژوند بس انسان دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي او پسه یو داسې خرڅېږي دا ښځې داسې خرڅېږي خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکوي او حکومت هم نه یې هېڅ مالانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته یوازې یو دانه د شیخ متی انسټیټیوټ په نامه ده همدغه بنسټګری هم د هلمند ده نو دی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیس اخلي تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته زر افغانۍ داخله ده همداسې زر افغانۍ پر کتابو باندې همزه نو تقریبا لزر افغانو ته ځان رسوي. نو دا ډیر زیات پسته د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولست لپاره نو دی د هله لري چې دی باید ذکر وکړي په خصوصي برخه کې. نو دغه پسته دی لپاره ډیر زیاته. نو زما د هله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي، ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظر او سیدونکو نه سکه ولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ شپږم سیمستر محصول یم، همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده. نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي. نو زما د هله ده چې باید د دولت ودی ته توجه او پاملرنه وکړي، ځکه دا زما یو پیغام د زما نظر ده. دا پر ما باندې راغلي دي، دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ ده دی د پدرګاسي ترڅو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې، ترڅو لا هم نور محصلین ور جذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نور سیمو ته خدمات وکړي تعلیم په برخه کې. ځکه کچېری پیس را کمیږي د دوی د محصلینو تعداد هم زیاتیږي، او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمات چې د الله هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو کچېری همدغه پیس همدغه سیډیر خپل کیږي، د دوی کار به هم مخ په شاته کوي، ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسیدونکو چې په دومره لوړ پیس باندې دی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انسټیټیوټ هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي د یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څنګه نه لري. هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي او محصلین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څنګه نه لري.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې په خپل سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو، په دې هیله چې د غوستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 21 21 21.
څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي له کبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمیر نورو برخو کې هم خندونه پېښ شول. ویل کېږي چې دا ستونزه د مایکروسافت شرکت په سیستم کې د اپډیټ له کبله رامنځته شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژۍ له متخصص هغه ملک سهار سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې له استرالیا تر امریکا پورې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستمونو کې د خند علت څه کېدای شي.
د نړۍ لګڼو هیوادو په مختلف سکتورو کې د انلاین سرورونو او انټرنیټ د ګډوډیو او نه کار کولو راپورونه ورکړل شو چې اصلي علت دی مایکروسافت په سرورونو کې د امنیتی او تخنیکی ستونزو له کبله وو، خصوصا د مایکروسافت انلاین ایکسچینج، مایکروسافت 365، مایکروسافت ټیم او مایکروسافت اجور سرورونو کې وو. دلته هم هغه امنیتی او سایبری اپډیټ وو چې کراوس سټریک له خاور کړل شوی وو. د دلیل دا چې د مایکروسافت سرورونو کې هم دا ستونزې رامنځته شوې او نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خلق دستون سره مخامخ سي، خصوصا د ایمیل لیګلو کې انلاین سرورونو ته لاسرسي او ډېرې برخو کې مثلا لکه هوایی چلند د پروازونو برخه کې، روغتیاي برخه کې او نور ګڼو برخو کې خلق دستون سره مخامخ سو.
سهر صبح د دې معنی دار چې ک انټرنیټ قطع شي په نړۍ کې د انسانانو ډېر کارونه ورسره خامخه پټه پدري شي.
په نړۍ کې اوس ګڼ سېکټور نه هتا اکثر سېکټور نه اوس پر ټکنالوژي او انټرنیټ باندې تکیه دي. مثلا روغتیاي سېکټور اویا تر اتیا سلنه په انټرنیټ باندې تکیه ده، ترانسپورټیشن اویا شپږ تر اویا سلنه، هوایی چلن اتیا تر نوي سلنه پر د ټیکنالوژي باندې او انټرنیټ باندې تکیه ده. مالی مسائل تر نیوي سلنه زیات دي. زده کړو ستم په نړۍ کې شپې ته راوي اصل نه په ټیکنالوژي او انټرنیټ ولاړ ده. د ته ورته نور برخې هم ډیر زیات دي. مثلا عامه سکتور چې دولت تاری او الکترونیکی دولت تاری او د اسنادونو ډیجیټل کول شپې ته راوي اصل نه هم دي برخې کې په ټیکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ ده. نو دا ډیر زیات غدا او دغه تخنیکی ستونزو لا کبل د اوسم په نړۍ کې ملیونونه خلکو ته زیان اوښتې ده او په ملیونونه ډالر کې هم تر اوسه دقیق اغه زیان نه دي مشخص وی ولدي مخکینی هم دغه ډول پیکو له مخې اټکل کیږي چې دا زیان به سلګونه میلیونه ته ورسیږي. لدی سره یو څه موږ ته راکړي هغه داسې موږ اوس د ژوند ډېرې چارې په ټیکنالوژي ولاړې دي پر انټرنیټ باندې.
فکر نه کوي چې انسانانو ځانونه تر اندازې زیات په ټیکنالوژي پورې تړلي او دا احتمال شته چې په ټیکنالوژي کې بیا هم دا ډول ستونزې پېښ شي.
هم دا اوس تقریبا په نړۍ کې 5.25 میلیارد خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. 15 میلیارد خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. یوازې نن 123 میلیارد ایمیلونه لیږل شوي او ترلاسه شوي دي. په دې سره نړۍ کې ټول سکتورونه تقریبا ټیکنالوژي خواته روان دي. په ټیکنالوژي باندې تکیه دي خصوصا روغتیايي برخه، هوایي چلند برخه او دې ته ورته نور ډېرې سکتورونه پر ترانسپورت او اتومات موټر چلونه د ته ورته نور ډېرې برخې پر ټیکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ دي. په افغانستان کې مثلا دا اوس 11 سلنه زیات خلک ټولنیز رسنۍ کاروي. 28 سلنه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. ورځ تر بل دا کارونه هم زیاتېږي. خو افغانستان شمیرې بیا هم له نړۍ سره اصلا د مقایسې وړ نه دي. خو بیا هم د ټیکنالوژي کارونه ورځ تر بل ډېریږي. د سټلایټ انټرنیټ عامېږي. لږ سره به په کلیو او ټولو سیمو کې د انټرنیټ ته د لاسرسی ستونزه حل شي. دا اوس هم ګڼو هېوادونو کې همدغه پروګرامونه روان دي چې د سټلایټ انټرنیټ زه ته ټول اوس موثر انټرنیټ ته یوازې د هیوادونو لپاره هم چې لکه افغانستان غوندې سي غرنۍ سیمې او کلیوالي سیمې ډېر زیاتې دي د انټرنیټ ستونزه حل کې. نو لدی سره یو خبره جوتی سي خلک دولتونه او د برخه کې کوم ادارې دي پانتونونه نور باید په اړه فکر وکړي چې د ټکنالوژي د ښه موثر کارون لپاره پلان او ودمهاله پروګرامونه ترتیب کړي. بدیل باندې هم فکر وکړي ځکه د تیر ورځې د ډېرې هوایي ډګرونو او د هوایي چلند سیستمونو یو څومره دا وسی بدیل لارې نه وي. نو ځکه تقریبا ډېرې عملیات او ډېرې پروازونه په ټپه ودرېدو.
د ټکنالوژي افغان ماهر اغا ملک سحر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درجیہ ٹول کا کون کو ادن کو سلام اڑان کو خدا جو روغ او جوڑ بیاس روزما رخ دئی داغ وا تمیش کی جی دجاز خانہ درخت سوئی تقریباً دے پنجو گیش کال دے نومیا دا دو دے دا جمع دسمانہ کازوئی دے دلمن ولایت دم سکلا ولسبالی دے دشارہ کی دکلی دئی نو اسابی تکلیف لري ځای ومنځکه نورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 اویا نیوی یو نیوی 215 شمیره ور بیا وایم 0 اویا نیوی یو نیوی 215 مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیر زیاته مننه زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره درکاسو یعنی دا سندې چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک دا سلری هم نه کدی خپل زما ژغه او یاد د ملګری زما یو ژغه او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 0 0 9 3 یو واری بیا 0 3 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د محمدزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي چې موږ درک نه لرو. که چېرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنی په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی څه شبه زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادره کې نسته. نو که دا اجازه روي یا دی خپل زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4219 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0006 3928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4219. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3928. یعنې 0001 4219 همدارنګه 0006 3928. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاء الحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 98 99 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
اوریدونکو دا پروګرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.